دیوه رادیو او تلویزیون خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه یم بختور شاه.
نن د زیارت یاد پنځشنبه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 15 نیټه دا وخت شوې د مهال په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یوه بجه د تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو او لومړی هم د دې خبرونو سرټکو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل ویلی دی د افغانستان د شخړې د سیاسي حل ملاتړ کوي خو طالبان د خبرو اترو میز ته کینول یوازې د پاکستان ذمه نه ده.
ملک خواد نړیوال ترهګر پیژندل شوی حافظ سعید د سیاسي ګوند په شمول د پاکستان یوې بلې تندره و مذهبي ډلې تحریک کې لبیک ته هم په راتلونکو عامو ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړل شوې ده چې په اړه سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګندې کړې دي.
او چینایي چارواکو او کمپنیو هم اندېښنې ښودلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د سی پیک په ځنو منصوبو کې ستونزې جوړوي.
د خبرونو سرټه کې تاسو واوریدله. قدر منو اوریدونکو او لیدونکو په دې خپرونه کې ستاسو لپاره نور داسې موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د چي په ټلویزیون هم تاسو ګورئ او د دی ریډیو د فیسبوک تلاري هم تاسو نیخ پنی غزمنګه د غروانه خبرونه دا وخت ګورئ. قدرمنو اوریدونکو څنګه تاسو په سرټکو کې واوریدل د پاکستان د خارجه دفتر وایان ډاکټر فیصل ویل دی چې په افغانستان کې د رواني شخړې د سیاسي حل ملاتړ کوي خو وایي چې طالبان د خبرو اترو میز ته کېنول دا یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. په کار ده چې ټول نور هغه هیوادونه چې په پاکستان په افغانستان کې هغوی خپل انټرست لري یا خپل مفادات لري په کار ده چې هغه هم رامخ کشي او په دغه خبرو اترو کې هغوی هم خپل رول ولوبوي. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریالي رابعه پیر د اسلام آباد نه تفصیلي رپورټ را لګلې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دغه خبره ورسته د هغې کړې ده چې ویل کېږي چې په وروستیو کې د امریکا د استازي میرمن ایلیس ویلز سفر پر پاکستان یو ځل بیا طالبان خبرو ته تیارولو د پاره د فشار یوه برخه ده. په اسلام آباد کې ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې په افغانستان کې د امن او استحکام ملاتړ کوي او ګرځوي چې په افغانستان کې د کلونو راهیسې د رواني جګړې صفاجي هوارې نستم خو افغان طالبان خبرو ته تیارولو عمل کې د پاکستان د کردار په اړه د یو بلې پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل چې طالبان خبرو ته تیارول یوازې د پاکستان سي مواري نه دم
قطن نه دي. هم بار بار یې کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر یہ اٹھائیں یہ ذمہ داری اور پاکستان اپنا رول پلے کرنے کو تیار.
مشسوزلا ویلی چې په افغانستان کې دي ټوله په ګډه د غزي مواري پورته او پاکستان په دغه عمل کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې په دې اړه د افغان صدر اشرف غنی د ګامونو په مکمله توګه ملاتړ کوي.
وی هوپ دټ طالبان وډ ګراب دی اپورتونټی اف انکنډیشنل پیس ټاکس.
موږ هیله لرو چې افغان طالبان به د غیر مشروط امن خبرو دغه موقع څخه ګټه ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د امریکایي استازي ایلیس ویلز پاکستان ته سفر هم ګټور وګرځوه او ویل چې دواړو هیوادونو په دواړخیزه اړیکو او په سیمه ییزه حالاتو خبرې کړې دي. د جنوبي آسیا د پاره د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله میرمن ایلیس ویلز د رواني میاشتې په شروع کې د پاکستان سفر کړی و. په اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانې لاړه خبر سوي بیان تر مخه میرمن ایلیس ویلز د پاکستانی چارواکو سره په هغه اعظم خبرې کړې چې په خپلو سرحدونو کې د ننه موجود ټوله ترهګري ډلې به ختموي. پاکستان ته د دغه سفر مخ استازی ایلیس ویلز په کابل کې ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او روغې جوړې پرمختګ کې ګاونډي هیواد اهم کردار ترلاسه کولای سي. خو دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان په دې اړه د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې د روغې جوړې په عمل کې د ګټور کردار لپاره پر پاکستان د فشار لپاره امریکایي استازی ایلیس ویلز په اسلام آباد کې نورو هیوادونو د سفیرانو سره هم لیدلې دي. خو دغه پښتنې په جواب کې د بهرنیو بهرانو چارو د وزارت ویاندول چې د سفیرانو سره لیدنه نصر غندوی چې دوی پر پاکستان د فشار د پاره لیدل سوي وو. د امریکای سره سره افغان حکومت هم څو ځله د پاکستان څخه غوښتنې کړې چې د امن او د روغې جوړې د خبرو د پاره دی پر طالب مشرانو فشار واچوي، خو پاکستان د ژمنو باوجود تر اوسه طالب مشران خبرو میز ته راوستو کې نه دی بریالي سوي. پاکستان دا هم وایي چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ذمهوار دی چې په ګډه په کار دی ترسره کړی سي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې تاسو وړاندې د پاکستان او افغانستان په اړوند دغه راپور واورېده چې د سولې په حق له وو. او پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند ویلي دي چې هغوی ژمن دي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي، خو پاکستان یوازې د دې ذمهوار نه دی یا مسؤلیت یې نه لري چې طالبان د سولې میز ته راولي. په دې اړوند په مطبوعاتو باندې دا مهال بیلابیل موضوعات راغلي دي او په دې باندې بحثونه هم ترسره کیږي. کتنه ورته کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل چې تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې افغان زنانه قسمه قسم ستونزو سره مخ دي. افغان زنانه نن سبا ځینې داسې مسلو سره هم مخ دي چې د دنیا په نورو ملکونو کې مثال قدرې هم په نظر نه راځي. د افغانستان په ځینو سیمو کې کم عمره او د پوخ عمر ډېرې جینکۍ داسې شته چې د پیغلتوب په شک کې یا خو د جیل د تورو تمبو شاته پرتې دي، او یا د خپلو خپلوانو د لاسه څه وخت هم د وجلې کېدو خونړي امکان سره مخ دي. نن د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د نامتو زنانه لیکوالې اینی کلی د افغان جنکو د پیغلتوب معلومولو د پاره د اسپیتالي معاینې په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. اینی کلی خپل مضمون د افغانستان د بلخ ولایت په یو بندیخانه کې د بندیوانو 200 تنکو جنکو او د پوخ عمر د جنکو د حالاتو نه شروع کړي دی، او لیکي چې بندیخانه کې پرتو دغه 200 جنکو کې سخو د سومیاشتو راسي او سپکه د یو کال نه د زیاتې مودې راسي پرتی دي. د دې جنکو جرم دا دی چې په شفاخانه یا اسپیتال کې د دوی د پیغلتوب معاینه یا ټیسټ شکی ختلې دی. په دې وجه دوی د سوچه پیغلتوب نه لرلو په شک کې اوس په جیل کې ورستیږي. مضمون لیکي چې د جیل نه د وتو وروسته به د دوی هیڅ مستقبل نه وي، ځکه چې د هر طرف نه به په دوی تون نالت ویلې کیږي، بیزتی به کیږي، عمر به په دار وي او د نیستۍ ژوند به تیروي. د دې قسم جینکو جیل نه د وتو وروسته د دوی مور پلار هم د دوی ځان سره د بوتلو یا ساتلو نه انکاریان دي. ګارډین لیکي چې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی تیر کال د بشري حقونو د مرستیالانو د فشار له سبب لوس کړی و چې د جینکو د سوچه پیغلتوب د معلومولو دپاره به اسپتالونو کې د جینکو کیدونکې معاینې بندی، خو د صدر اشرف غنی د لوس باوجود جینکو سره دا عمل روان دی. اخبار لیکي چې د صحت عالمی تنظیم هم افغانستان کې د جینکو د پیغلتوب معلومولو دپاره د طبي معاینو غندنه کړې ده. په افغانستان کې د زوزاد د زیږیدنې په عمل کې د دمیرا وستو دپاره کار کوونکي یو غربي تنظیم میری سټوپس افغانستان د اولسی او د مذهبي مشرانو په مرسته د جینکو د پیغلتوب د معاینې ختمولو په کار کې د یو دوی پرمختګ داوا کړی دا ځکه چې د دوی په منډه ترړو افغان حکومت د اولسي سیاحت یو سرکاري پالیسی اعلان کړی دا. مضمون زیاتی چې میری سٹوپس افغانستان تنظیم له مالی امداد د سویډن حکومت ورکي او دې تنظیم اوس د افغانستان په هر ولایت کې په دې پالیسۍ د عمل کې دوه یقیني کولو د پاره ډاکټرانو او نرسانو سره د جخت کار کولو فیصله کړی دا. د تنظیم ډایریکټر فرهاد جاوید ګارډین ته ویلي دي چې دا یو ډیر اوږد کار دی خو د افغان حکومت صحت پالیسی په دې لوري یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه چې د صحت د پالیسۍ د سرکاري او د طالبانو د ولقو لاندې د علاقو خلک یو شان مرسته کوي. فرهاد جاوید وایي چې د سوچپې غلطوب معلومولو معاینه یا ټیسټ په کال 2014 کې بند کړی شوی و خو پولیس د بدفعلو په شکل کې اوس هم جنکی او ښځې نیسي او هسپتالونو ته یې د معاینې دپاره بوزي. خو ډایریکټر جاوید امید ښکاره کړی دی چې کله ډاکټران د صحت د سرکاري پالیسۍ لاندې د یوې جنایي یا د یوې ښځې د دا قسمتې بې معاینې نه انکار وکړي نو پولیس یا د جنکو کورنۍ به هم په دې لړ کې زړماتې شي او دا شان دوی به هسپتالونو ته د دا قسم جنکو یا د ښځو راوستل بند کړي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږ کې تاسو یو واری بیا بوزور پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه تاسو ته سړن وړاندې کوو. د ډیو رادیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب زمونږ سره نه خپنیغه مرګره شوی دی. پیر صاحب په خیر رالې؟
په خیر.
پیر صاحب وړاندې مونږ وی رپورټم په وچلې د چې د پاکستان خارجه دفتر وایان ډاکټر فیصل په خپل ونیز پریس بریفینګ کې خبري کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د کشالي سیاسي حل ملاتړ کوي خو دا د پاکستان ذمہواري نه ده چې طالبان دی یوازې پاکستان د سولې خبرو اترو تکیني څه پیغام ورکول غواړي پاکستان نړۍ ته؟
نو جی اوس که موږ ګورو نو ټول چې څومره هم افغانستان د امن دارومدار او د افغانستان کې چې کوم صدر ټرمپ تګلارې اناؤنس کړې و تیر کال هغه چې کوم د هغه کامیابی دارومدار او هغه کې یو هغه بنیادی یو کیسه دا ده چې پاکستان باندې فشار واچوي او پاکستان دې ته مجبور کی یا دې ته راضی کی په څه طریقې چې د افغان طالبان خبرو تراولي ولې چې کوم استخباراتي ادارې د امریکې او د نور هیوادونو هغوی دا وایي چې افغان طالبان مشران چې کوم دي او په پاکستان کې دي او دا څو ځل نه زیات ثابت شوي دي. مطبوعات هم دا وایي خلک هم دا وایي چې کویټا شورا ده پېښور شورا ده حقانیان دلته دي او افغان طالبان دلته دي. خو بارن نو چې کله پاکستان باندې دا شی راغې نو اوس پاکستان خواجه آصف چې پخوانی وزیر خارجه هغه دا خبره کړې وه چې مونږ اثر نه دی په پاتې په طالبانو باندې او د روس اثر په ډیر دی. دغه سه فوجي بیان کیسه کړې وه چې مونږ به خپل اثر استعمالو خو مونږ اثر کمیږي لګیا دی او اوس دا خبره راغله چې وایي چې مونږ ذمہ داری نه ده چې مونږ خبرو تراولو. نو دا یو قسم پاکستان میں جو کم فشار دے اغل رے کولو خبر کئی پا الٹا پا امریکہ تا دا وائی چی دا کم افغانستان کے تا ناکامی دا تا پا مونگ راڑے او بل دا وائی افغانستان تا چی دوی پا سیمے نا مونگ تا اس خطرہ دا افغانستان کے دوی وائی چی سلویخ فیصد نزیات علاقہ دے ترہرگرو پا قبضہ کے دا التا نا پا پاکستان باندے حملے کی گی. نو مقصد دا دا او پاکستان دا هم وایي چې مونږ د افغانستان جنگ په خپل خاوره نشو کولای. نو دا یو پاکستان یو بل سیاسي متاغخ کاری یو پلای یو چال دی چې هغه کې دا کوشش کوي چې دنیا ته وخی چې مونږ تر زموار نه یو د امر راوستلو ولې چې فشار په ډیر زیات دی. الیس ویلز دا ورته ویلي وو چې اوستلی وا بل ورځ هغه دا کیسه کړې وه چې پاکستان د هغه شی وکړي چې کوم د ویلي دي چې په خپل خاورې به زه تر هرګر نه پرېږدم. دغه سه مخکې چې کوم امریکایي ځواکونه دي او چارواکي دي هغوی دا وایي چې پاکستان ته مونږ دا وایو چې تاسو خبرو ته راولئ او دا سه اشاره ملاوي شوې لکه چې کوم دا دزبندش شوی وختر کې طالبانو په خوا نو هغه کې دا سه کاردل چې پاکستان به خامخاسه کردار لوبولې وي خو اوس پاکستان اخ کردار نم هغه کېږي پشاکیږي او امریکای په او د افغانستان پر ضد کوم سولې عمل دی هغه به نور هم ګران شي.
پیر زبیر شاه صاحب په ورستیو کې امریکا په افغانستان کې د هغه وسلوالو په ضد چې کوم د تاریخ طالبان پاکستان چې پاکستان د لپاره مطلوب دی پاکستان ته خطر دی د هغوی په ضد ډرون حمله زیاتې کړې دي. د تاریخ طالبان مشر ملا فضل الله وجل شو، د هغوی وروسته تیر ورځ هم یو ډرون حمله کې یو بل مهم کمانډر وجلی شوی. دغه شان ته کې څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو، د خارجه چارو مرستیال سیکرتر ایلس ویلز څو واره د پاکستان دوره وکړله، نو تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او د امریکې تعلقات دا وخت تاسو ته داسې نه ښکاري چې ګنې امریکا دا کوشش کوي چې پاکستان خبرو اترو ته یا پاکستان سره تعلقات ښه کړي؟
بالکل، ګوري د پاکستان او امریکا ډېر زوړ تعلق دی او اسپیشلی په یوبل باندې انحصار ډېر زیات دی. په دې جنگ کې امریکا ډېر څه کارونه کوي یا په دې کوي لګیا دی چې هغه سره پاکستان مرسته ده، خو مکه سره سره چې امریکې ته ډېر مشکلات دي په افغانستان کې، هغه هم د پاکستان وجه نه دي. نو پاکستان ته هم امریکې سره چې کوم امریکې مفاد دی او د پاکستان مفاد اسپیشلی په افغانستان کې دا نه یوځای کیږي، خو پاکستان هم دا نشي برداشت کولای، دغه دا نشي افورد کولای چې د امریکې سره ډایرکټ په جګړه شي. ولې چې امریکا اوس هم پاکستان ته امداد ورکوي، مالی امداد ورکوي، آی ایم ایف کې، ورلد بینک کې، نور ځایونو کې ملاتړ کوي، نو مطلب دا چې تعلق کوشش دی دواړو ملکونو چې ټیک شي، خو نه ټیکیږي. ولې چې ګوره پاکستان دا خبره وکړه، دې مطلب دا چې پاکستان هغه نه مني چې کوم امریکا ورته وایي. امریکا دا ورته وایي تاسو دا کسان خبرو ته راولئ چې کوم افغان طالبان تاسو په خاوره دی خپل اثر استعمال کوي، او اوس دا وایي چې موږ دا ذمہ داری نه ده. بیا مخ ورته وایي چې تا افغانستان کې تاسو کوم کسان دی پاکستان خلاف دی هغه یې ونیسي یا مړ کوي. نو هغه یې ورته وکړ فضل الله مړ کو، سجنا مړ کو، پرونی بل مړ کو، او لګیا دی وژنی. نو هغه داسې کارونه سره پاکستان باندې اوس نورم فشار زیاتیږي، پاکستان ته به ویل کیږي چې موږ تاسو کسان خونی ول، اوس تاسو موږ کسان را حواله کوي یا ونیسي یا مړ کوي، او بلا تفریق اپریشنو کوي چې څنګه تاسو داوه کوي چې موږ تحریک طالبان پاکستان سره هغه کړی دی. او بل تحریک طالبان پاکستان موږ ګورو چې دا کسان ټول په ډرون کې مړ شو، پاکستان چې څومره اپریشن وکړي دومره تباہي وشوه د خلکو د املاکو، اغه نه سجول نه شو دا کسان افغانستان ته لاړ الته اوس په ډرون کې مري. نو پاکستان باندې زه خوایم چې امریکا او افغان حکومت به دا ورته وایي چې موږ تاسو خبرې ومنلې، اوس تاسو موږ خبرې ته سر کې دی.
ډیره مننه پیر زوبیا شاه صاحب تاسو.
ډیره مننه.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غواګیس او وینه. قدر من اوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د نړیوال تر هغه پیژندل شوی حافظ سعید د سیاسي ګوند په شمول د پاکستان یو بل توندرو مذهبي ډلې چې تحریک لبیک نومیږي، هغه ته هم پر اخلونکو عامو ټاکنو کې په ګډون کې اجازه ورکړل شوې ده. چېډونکو په دې باندې اندېښنې څرګندوي چې ګواکې د پاکستان حکومتي ادارې په پارلمان کې توندرو ډلو ته ځای ورکوي. نور تفصیلات یې تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د انتخابي کمیشن شمیرې ښایي چې د ملک لوی سیاسي ګوند پیپلز پارټي ګرد هیواد د ملي سملې حلقو په 90% او مسلم لیگ نواز ګوند 80% باندې کاندیدان ودرولي دي، او دغه شان بل یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف د ملي سملې په 80% حلقو باندې خپل کاندیدان میدان ته راکوس کړي دي. خو د دغه شمیرو مهمه خبره دا ده چې مذهبي توندرو وړل تحریک لبیک هم د ګرد هیواد ملي سملې 150 حلقو باندې خپل کاندیدان ودرولي دي، او تر دې پورې چې د تحریک لبیک د کاندیدانو شمیره پنجاب ایالت کې د بل یو لوی مذهبي سیاسي ګوند متحده مجلس عمل د انتخابي کاندیدانو نه هم زیاته ده، او دغه شمیرو په اساس تحریک لبیک یوازې د پنجاب ایالت په 80% سوکو باندې کاندیدان ودرولي دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی چې په خپو شلې او په ویلچیر ګرځي تیر ورځ کراچۍ کې د خپل سیاسي ګوند کمپاین پیل کړی دی، او په دې موقع د خپل وینا کې راتلونکي ټاکنو کې پلویه کچه حمایت ترلاسه کېدو دعوه کړې ده. یاد گن تیر کال نومبر میاش کی آغا وقت دا هر چا پام زان ترا گرزولو کل چه دا گن کارکنانو انتخابی قانون کی دا ختم نبوت سر تلل شکونو کی دا بدلون پزد اسلام آباد کی احتجاجی ناستا کلی وا او دا پاکستان دا فوز لخوا دا دوی پزد دا طاقت دا کارولو نا انکار روستو دا آغا وقت منتخب مسلم لیگ نواز گن حکومت دا تحریک لبیک سر یو لوزنامه کولو باننی مجبور شویو کم لوزنامه چه دا ملک اعلی عدلیه دا ریاست دا ٹیٹی دو سر سما گرزولی وا دا پاکستان په کچه انتخابی نظام باندې تر ټولو لوی سازمان فافن مشر ډاکټر سرور باری په لوی شمیره کې د مذهبي کاندیدانو انتخاباتو کې برخه اغیستو باندې اندېښمنه دي.
خوش آئند بات نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیں گے, مسئلہ اس لیے بڑا بن جاتا ہے کہ وہ اپنی کنورسنگ کے لیے, اپنی کمپین کے لیے مساجد استعمال کرتی ہیں.
دے وائی چی دمر لوی شمیرہ کے مذہبی پارٹیانو انتخابات کے برخ اغستل زکا ہم دا فکر مندے وڑ خبر دا چی دغا گندون خپل انتخابی کمپائن لپار جماعتو نکاروی او د دې لکبل کوسه په کوسه تاو تریخوالی جوړیږي ځکه چې جماعت د خدای کور وی او د کم یو خاص مذهبي ګون یا مسلک سره تړاو نه لري. او دې زیاتوي داسې لګي چې د بده مرغه د پاکستان انتخابی کمیشن په دې اړه د هر ځلې په شانت دا ځلې هم سترګې پټې کړې دي. او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي بشرا ګوهر وای داسې لګي د پاکستان طاقتور ادارې راتلونکي ټاکنو د لارې لوی شمیره کې تندره و فکر لرونکي کاندیدان پارلمان ته رسول غواړي.
یو غټ پیمانی باندې د انتها پسند پارلیمنٹ ته دننه کوي. دا کسانو خلاف خو ایکشن پکارو, دی الیکشن ته څنګه چا پرېښودل؟ نو دا خو د الیکشن کمیشن کمزوری هم ده او دا د راتلونکي الیکشن کې چې دومره زیات انتها پسندو ته لاره کلاولو یو طریقه کار دی. تاسو سوچ کولی شئ چې دا خلک پارلیمنٹ ته راشي نه به کوم قسم لیجسلیشن راځي او زمونږ د آئین او قانون بس حال جوړي. زما په نظر کې ډیر کنټرول او د انتخابونو په لاس کې ورکولو والا پارلیمنت دی او د دې وجه کوم نقصان کیږي یا به ډیر زیات وي.
تحریک لبیک یا رسول الله یو رجسٹرډ یا قانونی جماعت دی او د پاکستان د انتخابی کمیشن د ریز د یو کاندید یا ګوند آئین او قانون چوکاټ باندې پوره خیجی نو دوی هغه په انتخاباتو کې برخه اغستو نه نشي منع کولی. او که څه هم د پاکستان انتخابی کمیشن د ترهګرۍ سره تړاو په سر د حافظ سعید جماعت ملی مسلم لیگ رجسٹرډ کولو نه انکاري دی, خو ملی مسلم لیگ پخلی کوي چې دی د یو بل رجسٹرډ ګوند الله اکبر تحریک د لارې راتلونکي انتخاباتو کې تر 300 پورې خپل کاندیدان ودرولې دي.
زه چی وخزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانوم زهرا شاه دي زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو ریډیو دی په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګورې. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو, د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي, خو ځینې سیړونکو په دې اندېښمن دي چې ګنې نخکاری چې په پاکستان کې به دغه انتخابات رانه وشي یا شفاف وشي او اندېښنې داري چې په دغه انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي. تفصیلات پہ اورو د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان پر رپورٹ کې چې په دې موضوع د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي.
د پاکستان د انتخابونو کمیشن چې د ټاکنو په لړ کې موجود قانون د لاري د بې طرفه ټاکنو سرتکولو اداوي کوي, خو ځنې سړنکاران وایي په پاکستان کې دغه د ټاکنو عمل اوس هم د یو خاص فشار څخه غزمن ښکاری. نومیالی قانوندان او د سیاسي اړیکو ماهر سردار یوسف زئی وای د یو غوره جمهوریت نظام د پاره پکار ده د ټاکنو عمل به طرفه تر سره کړی شي.
په دې وخت کې دا
کم تورونه چې په پاکستان الیکشن باندې دی د مختلفو پارټونو د او د مختلفو وټرانو نه څوک چې وټر کې عام خلکو نه په دې کې حقیقتونه شته اوس هم وخت شته په کار دا ده چې زمونږ ادارې دا نه دي په کار چې هغه د یو داسې امیج جوړ کړي چې د هغې نه د آزاد انتخابات هغه تاثر چې دی هغه خرخدمیږي دغه شان نورې زمونږ سیول بیوروکراسي زمونږ ادارې زمونږ پولیس ټولو له په کار دي په ټولو باندې کوم نیوکې کېږي هغه ټولو ته پته ده چې نیوکې ولې کېږي او د نیوکو هغه حقیقتونه هم موجود دي نو په کار دا ده یو نقطه باندې ټول متفق شي چې که د پنځشتم جولای انتخابات غیر جانبدار او آزاد نه شو نو د دې ټول نقصان به بیا
د پاکستان د ننه روان دغه انتخابی عمل کې چې مذهبي سیاسي ګوندونو ترڅنګ ملت پالا د مزدورانو او خواریکښو په نوم جوړ ګوندونه او په هیواد کې خواره لوی ګوندونه د خپل منشور او سیاسي غږونو سره د زیاتونه زیاتې رای خپلولو په هڅه دي، خو په دغو کې د پنجاب، سند او د هیواد نورو برخو څخه د میډیا د لارې ځینې کاندیدانو لخوا دا هم ویل کیږي چې په آزاده خپل کمپاین نشي تر سره کوي. په دې حقله د غیر حکومتي ادارو لخوا د انتخابونو د سارنې لپاره جوړ سازمان فری اینڈ فیر الیکشن نتورک وایاند نصر الله خان وای د بے طرفه ټاکنو سرته کولو لپاره د دغه ټولو ګوندونو رول مهم دی.
بالکل ډېر زیات اقدامات په کار دي چې پاکستان کې د یو آزاد او شفاف الیکشن لپاره ضروري دي. مګر پاکستان کې مسله دا ده چې پاکستان ټول عمر چې دی دا شپېته کاله دی او په هغه کې سم د مې عمر چې دی دا غیر جمهوري حکومتونه یا کنټرول جمهوریتونه پاتې شوي دي. زه به دا ووایم چې دا په نسبت زیات فشوالی راغلی دی په دې قوانینو کې په الیکشن کمیشن خپل اختیار کې، مګر ډېر زور زیات نور هم ضروری دی چې دا آزاد شي او د هر قسم پریشر او د هر قسم خلاص شي. دا ټولې ادارې چې دي دا پابند دي چې په هغه قوانینو چې منتخب خلکو جوړ کړي دي
په پاکستان کې چې زیاته موده د فوزی امیرانو د واکمنۍ تیره شوې، خو دغه اخیری درې دورونه داسې دي چې په خپل وخت عمومي ټاکنې ترسره کیږي. سړنکاران وای د پاکستان دننه روان د ټاکنو په دغه عمل چې د هیواد دننه او د جمهوري عمل د سارنې نړیوالو ادارو لخوا پرې نظر ساتل شوی، په کار ده د دغه جمهوري عمل سرته کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه، وقتی حکومت او انتخابی کمیشن په ګډه خپل مثبته رول ولوبوي چې دغه د جمهوری نظام او ولس په ګټه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA Diva.
اوریدن کو او کتن کو وائس آف امریکا ڈیوا تغوگی په کورما ضلع کې د طالب علمانو یو سازمان او غیر دولتی مؤسسه چارواکو یو غونډه کړې ده او په هغه کې په دې خبره باندې نیوکه کړې دي چې د قومي سملی او صوبایي سملو چې کوم غړي دي په انتخاباتو کې هغه د خپل ټاکل شوی حد نه زیاتې خرچې کوي یا زیات مصرف کوي. د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم ټاکل شوی خرچه مصرف دی نو هغه د قومي سملی لپاره 15 لک روپۍ او د صوبایي سملی د یو غړي لپاره چې هغه د انتخابي کمپاین په وخت باندې مصرف کی هغه 10 لک روپۍ دي. راځي چې په دې باندې د ابراهیم شینواری صاحب دغه رپورت واورو.
پا
په خیبر پختونخوا کې زمشو و قبایلی ضلعو کې د 15 جولای عمومي ټاکنو په اړه شروع شوی کمپاین په محل دا اول ځل و چې د کوزی او منځنۍ کرمې سره تعلق لرونکو د سلګونو په شمېره کې تعلیم یافته ځوانانو د سیاسي تنظیمونو او ګوندونو او د مدني ټولنو غړو د ووټ د صحیح استعمال په اړه په عام ولس کې شعور را بیدارولو په غرض نن د صدې بازار کې د یو لارون ایسترو نه پس یو غونډه را جوړه کړه. لاریون د خورمانې پل نه شروع شو او د صدی بازار په مرکزی چوک تمام شو چرته چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشرانو په شمول یو آزاد او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو امیدوارانو او ځینې نورو سیاسي مشرانو د ووټ په اهمیت ویناګانې وکړې. ځوانانو وینا کوونکو په دغه مهال پولیس غږ وکړو چې هغوی د خپل ووټ د مخلصه او وطن دوسته امیدوارانو په حق کې استعمال کړي د دغه غونډي او لاریون تابعیا کوونکو په وینا هغوی د نن ورځې دغه دستوري د پاره د کرمی ضلع دواړه حلقو امیدوارانو ته بلنه ورکړې وه. خو دوی کې زیاتره نن په کوهاټ کې د کمشنر سره د راتلونکو ټاکنو په اړه رابلل شوي حکومتي غونډې له ورغلي وو. سید الله قبایل نومې د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو ځوان د نن ورځې دستوري د غرض په هکله وایس آف امریکا ډیوه ته وویل
چې خلکو کې یو پوهه راوستلو یو اویرنس پیدا کولو چې دا ووټ یو امانت دی، د دې صحیح استعمال پکار دی. هغه چا ته ورکول پکار دی چې څوک مونږ ته ایجوکیشن راکړي، څوک مونږ ته هیلت راکوي، څوک مونږ ته درې چارته کرونه کوي. که ووټ مونږ یو ووټ په 15,000 روپۍ خرڅ کړو نه دي، هغه کې سیمنٹ به 5 سال ورته 2-3 روپۍ تقریبا ډېرې راځي. نو مونږ هغه چا ته ووټ کول پکار دی چې هغه مونږ ته مستقبل کې کرونه وکړي، تعلیم راکړي، امن راکړي. سر د دې اصل مقصد دا و.
د غونډې په مهال ځینې وینا کوونکو په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو باندې د ووټونو په بیه اخیستو تورونه ولګول او په دغه لړ کې د ټاکنو کمیشن نه د دغه قسمه امیدوارانو په ضد د قانون مطابق کاروایي کول غوښتنې وکړې. دوی وویل چې د کمپاین په مهال دغه امیدواران د ټاکنو کمیشن له اړخه ټاکل شوي د مالي مصرفونو نه څو چنده زیات مصرفونه کړي، کوم چې په سیمه کې د ټاکنو کمپاین په ماحول منفي اثر غورځي او عام ولس هم د خپل ووټ غلط استعمال ته هڅوي. د کرمی قبایلی ضلع تصیر په خیبر، مومند او رغزی او باجوړ کې هم د کمپاین په محل د ووټونو خرڅولو او خښتو تورونه مخې ته راغلي. خو د راتلونکو عمومي ټاکنو نه وړاندې دا اول ځل دی چې د کرمی ځوانانو دغه ناوړي عمل په ضد خپل غږ اوچت کړو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا.
زتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. د محل زو یو وار بیا د پاکستان ولوري ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د احتساب عدالت نه درخواست کړي چې د ایون فیلډ په نوم د کرپشن په مقدمه کې اعلانوونکي فیصله دی د یوې اونۍ پورې وځنډوي. په دې کې نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي د ډیوه خبریال.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د دوی پر ضد احتساب عدالت کې د مقدمه فیصله ځنډول غوښتنې پس نن د دوی وکیل اسلام آباد کې احتساب عدالت کې په دې حق لا خواست هم جمع کړی دی او عدالت دا خواست د اورنې لپاره منظور کړی هم دی. ایمن فیل مقدمه کې به سبا ورځ عدالت خپل فیصله هم اوروي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د کرپشن او خپل آمدن نه زیات اساسې جوړولو مقدمه اورنه د احتساب عدالت یو قاضي محمد بشیر کوي. خو نن دوی په رخصت وو او د نواز شریف وکیل د احتساب عدالت یو بل قاضي محمد ارشد ملک ته خواست کړی دی چې نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد مقدمه فیصله دی او ورځو د پر اوزندوي. د دې په جواب قاضي ورته ویل دي چې دوی سره د اختیار نشته، ځکه چې کوم قاضي د کوم مقدمه اورنه کوي دا غي اعلان یا ځندولو فیصله هم هغه قاضي کولی شي. خوردان وپانه خپل خبر کې وایي چې د عدالت رجسٹرار د نواز شریف د خواز د اورنې لپاره منظور کړی دی او سبا ورځ به د اورنې کیږي. احتساب عدالت د نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د مقدمه فیصله سبا ورځ اورولو نیټه ټاکلې ده. او تیر ورځ نواز شریف په نندن ښار کې میډیا سره خبرو په وخت د غوښتنه کړې وه چې ښځه یې بیماره ده، ځکه پاکستان ته سمدستي نشي راتلی او عدالت دې د دوی پر ضد مقدمه فیصله سورس دوبارہ وزندوی.
ایک انتہائی حساس معاملے کے پیش نظر فیصلہ چند دن محفوظ رکھنے سے انصاف اور قانون کا کوئی تقاضا مجروح نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے انہیں گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ سنو.
نواز شریف وی یو سورس دوبارہ دے فیصلے زندول لوجبہ د انصاف او قانون تقاضو تب سزیان ان رسی او غوڑم دا فیصله خپل په عدالت کې واورم. ایمن فیل مقدمه نواز شریف د دوی لور مریم نواز، زامنو حسن او حسین نواز او زون کیپټن ریټایرډ صفدر پر ضد ده. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي مقدمه کې نواز شریف حیثیت د یو ملزم دی او ملزم عدالتونو ته حکم نشي ورکولی.
اکیوزډ کا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ کب فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں.
بلاول بټو وی ملزمان عدالتونو ته حکم نشي ورکولی چې کله د فیصله واوروي. البته یو جمهوری هیواد کې دا هم قتل پکار دی چې فیصله په کوم وخت کې اورول کیږي او دینه دا مطلب دی وانه غستی شي چې ګینه داسې فیصلو لوجه انتخابات متاثر کېدی شي. پاکستان مسلم لیگ بل خواوی د انتخاباتو نه وړاندې نواز شریف پر ضد فیصله اورولو مقصد انتخابي نتایج متاثر کول دي. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وای باید اوس عدالت دا فیصله واوروي، ځکه چې ډیر وخت ناکام ده په تمه ده.
کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیلے کی، اس کے لیے اور مزید دو سال انتظار کرے اور مزید قوم انتظار کرے گی، ساری قوم منتظر ہے اس فیصلے.
عمران خان وای د دو کالو نه دا اورن روانه ده او په دې ډیر رقم هم خرچ شو، باید چې اوس دا فیصله واورولی شي. یو بل پرمختګ کې د پاکستان احتساب ادارې فیصله کړې ده چې 15 جولای پورې یعنی انتخاباتو نه وړاندې پورې به یو کاندید هم نه گرفتار کوي. او دا فیصله په داسې حال کې شوې ده چې اکثر له سیاسي ګوندونو تور لګولی دی چې انتخاباتو نه وړاندې احتساب اداره د دوی کاندیدان نیسي او دا نیول د سیاسي ګوندونو یو انتقامي کاروي ګرځولې ده. البته نن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی پرنسپل سیکرټري فواد حسن فواد دا کرپشن په تور احتساب ادارې گرفتار کړی دی.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکو ویلي دي چې 12 د داعش وسلوالي جواندینی ولی دیارلس یه نور پا عملیاتو که وجلی دی دغه شانته که پا فاریاب ولایت که ده حکومت پا زد ده احتجاجون و رست حکومت ده آغی دلی سره ده خبراترو ده پارا خپل پلاوی لگلی ده طول حال سو شیبی اولان دی زمان همکار منازه شهید پا کابل که ده دیور دیو خبریال حق مل روان نپختلی است تا سپا مرتره گرزو.
په ننګرهار کې دی افغان ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات دي د ایش وسلوالو پر ضد د څو ورځو راهیسې دوام لري. په ننګرهار کې افغان چارواکو ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې 14 د ایش وسلوال وژل شوي او 14 نور یې ژوندي نیول شوي دي. دوی د ننګرهار ولي ویانه تبلا خوګیاڼي نن نیوي چې په دغه چنیز عملیات په هڅه مینا نازیانو چپریهار او د جلال آباد ښار په مرکز کې د دیش وسلوالو پر ضد ترسره شوي دي. دوی وایي چې دغه عملیات په تیره یوه هفته کې ترسره شوي دي چې شپاړس تنه دیش وسلوالې وژل شوي دي او څوارلس نورې ژوندې نیول شوي دي. دوی په خبره دا په جلال آباد کې په تیر کې په کوم سټیډیم باندې چې ځنمرګې برید او نورې تروریستي پیښې چې په تیر کې ترسره شوي دي په هغې کې لاس درلود او دوی وایي چې د څوارلس تنو نیول شوي ژوندې د ایش جنګیالیو نه د افغان ځواکونو له لورې پوښتنې ګرویګنې روانې دي او د نورو وسلوالو په تنظیمونه به هم په نښه کړي. بلې منظر
بلې لورې ته په فاریاب کې تېره ورځ د جنبش اسلامي ګوند پلویانو په لاریون کې له تاوتریخوالي وروسته راپورونه راغلي دي چې د افغانستان جمهوري ریاست له اعتراض کوونکو سره د مذاکراتو لپاره هلته ولایت یو پلاوی استولی دی. دغه مظاهرې په کومې موضوع باندې وي او له کوم وروسته دغه مظاهره چیانو په مظاهرو باندې لاس پورې کړه؟
بله، رئیس جمهور خپل په یوه وینا کې په لغمان کې چې څو درې ورځې وړاندې سفر درلود هلته ده وویل چې ما ته د لغمان په کلي اردو کې یوه فوزي یا عسکر په غوږ کې ویلي دي چې افغان ځواکونه له خپل سرې د وسلوالو نه ډېر په تنګ راغلي دي. نو هغې نه وروسته ده د جنبش ګوند مشهور قمندان لوی قمندان په فاریاب ولایت کې دی ونډې د افغان ځواکونو له لورې په فاریاب ولایت کې ویل شوي چې دغه قمندان چې د کیسري ولسوالۍ امنیه قمندان هم د غونډې ته رابلل شوی و هلته یې والي او د والي په ګډون نور لوړ پوړي چارواکي ګواښولي وو چې تاسو که چېرته زمونږ خبرې ونه منئ نو هغوی په مرګ ګواښولي وو. هغې نه وروسته هغه د کیسري د جنبش ګوند قمندان نیول شوی و. نو بیا په فاریاب ولایت کې د فاریاب په څنګ کې نورو ولایتونو بلخ په دغه کې مظاهرې شروع شوې دي. تیره ورځ افغان دغه مظاهره چیانو په فاریاب ولایت کې د فاریاب ولایت او بعض نورو امنیتي ادارو ته ورونه هم ور اچولي وو چې هغې کې هم یو څو نفره د افغان حکومت په وینا چې زخمیان شوي دي. له هغې نه وروسته د افغان رئیس جمهور په هدایت د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین فاریاب ولایت ته استول شوي دي چې دغه مظاهرې کنټرول کړي.
ډېره مننه.
نن داسې ویل کېږي چې په فاریاب ولایت کې کیسري چې نیول شوی و هغه کابل ته انتقال شوی دی او کابل کې نن محکمې ته هم وړاندې شوی دی. بلې منظر.
سمه ده. ډېره مننه ستاسو د تفصیلاتو څخه.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
درنو عزتمنو اولیدونکو او اوریدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې چینایي چارواکو او کمپنیو اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګواکې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د سی پیک کومه چې اقتصادي لویې لارې پروژه ده هغې په منصوبو باندې یا په منصوبو کې ستونزې جوړوي. نور تفصیلات یې څه دي او دغه کوم شان ستونزې دي او اندېښنې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور.
د دغه ګردی میس کانفرنس مشري د بلوچستان د لنډمحال مودي الله وزیر علاءالدین مری کوله او دغه ډول په کراچي کې د چین حکومت کونسل جنرال جرنل وانګ ژونګ هم ګډون درلودی او دغه ډول له ده سره د چین پانګا چوونکي په شمول د چین د غټو شرکتونو لوړ پوړي مامورین هم ملګري وو. د بلوچستان د سرمایکاری د څنګه چیرمن رویل بلوچ هم په دغه غونډه کې ګډون درلودي. په غونډه کې وګډون کوونکو ته د منصوبه بندۍ او د پرمختیا د بلوچستان مرستیال چیف سیکرټر معلومات ورکړل او د پانګې اچونې لپاره بیا د سرمایکاری د بورډ د پانګې اچونې او د تجارت ډایرکټر رویل بلوچ د پانګې څانګې په ګوته کړلې. د پولیسو انسپکټر جرنل بیا په بلوچستان کې د چینو سرمایکارانو ته د امنیتي وظیفه کله باندې معلومات ورکړل او دغه ډول وغونډې ته وویل چې دلته و سرمایکارانو ته د تحفظ لپاره دوی یو شمیر ګامونه اخیستي دي. د چین له لوري وویل سو چې د بیلابیلو حکومتي څانګو له لوري د دوی لپاره اجازت نامه اخیستل یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی. د دوی په خبره چې د دغې پروژې لپاره مځکه الاټ کول غواړي، لکن تر اوسه پورې دوی په انتظار باندې ناست دي. د بلوچستان موقتي اعلی وزیر علاءالدین مری بیا وویل چې د چین له لوري و دوی ته ویل شوي دي چې د حکومت د بیلابیلو څانګو له لوري د پروژو پروسه ډیره سوسته ده، چې چین حکومت او شرکتونه د دغه عربونو ډالرو پر پروژه باندې مختلف شکایتونه لري چې اوس به بلوچستان او چین حکومت په ګډه باندې دغه ستونزې هوارې کړي. علاءالدین مری ډاډ ورکړی چې په جدي توګه باندې به د دغو مشکلاتو د هوارولو لپاره دوی ګړندي ګامونه واخلي او په اونۍ کې به په ځانګړې توګه باندې په بلوچستان کې چې د انرژي کمی ده د 300 میګاواټو د کویلي د گوادر پر پلانټ به کار پیل کړي. د چین د سفیر او د پانګواچونکو کمپنیانو له لوري د برېښنا د پروژې د بنیادي ډانچې پاک لباني معلومات ورکړل. حکومت و دوی ته د بشپړ تحفظ د ورکولو ډاډ هم ورکړي. علاءالدین مری پر مخ زیاته کړله چې د چین و سفیر ته دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره د سیپیک د ټولې لارې د امنیت خوندي ساتلو په امنیتي ګامونو اخیستلو باندې خبر کړي. علا وزیر وویل چې په گوادر کې د پری اکنامیک زون او دغه ډول په بوستان کې د اقتصادي مرکز د جوړولو پلان به هم ډیر زر عملي شي. د یو پښتنې په ځواب کې په کراچي کې د چین سفیر وانګ ژونګ وویل چې په بلوچستان کې د انرژي بنیادي ډانچه او د پرمختیا لپاره د چین حکومت په لومړیتوبونو کې شامله ده. دا حکومت له لوري د چین وسپیر ته ویل سوسې دلته په بلوچستان کې د شلو د اوبو ډیره سخته کمی ده او دغه ډول په گوادر کې حکومت د سمندر اوبه د شلو د جوګه کېدو لپاره یو پلانټ هم لګولی دی. د بلوچستان اعلی وزیر علاءالدین مری و دوی ته ویل چې د چین و انجینرانو ته به دوی په بشپړه توګه تحفظ ورکوي او دغه ډول د بلوچستان و بیروزګار ځوانانو ته به د چین زبه هم ورزده کوي چې بیا به دوی پر دغو پروژو باندې کار کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زتمنو اوریدونکو د روغتیا ولوري ته زو او یو راپور لرو چې د صحت سره تړلې راپور دی چې ویل کیږي په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې CDC په سویلي آسیا کې د سفر کوونکو ته خبرداري ورکړی دی چې د سفر پر وخت خوراکي شیانو او اوبو په استعمال کې احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې په جنوبي آسیا کې په خصوصي توګه په پاکستان کې د ټایفاید تبې چې میادي تبې دی یا ورته مورق ویل کیږي یو نوی قسم XDR د معلومیدو وروسته زیاتره انټي بایوټیک دوایانې په دې کار نه کوي او متاثر کېدو وروسته مریضانو ته سخت مشکلات پیښیږي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوو په دغه راپور کې.
امریکایی د ناروغو د کنټرول او مخنیوي ادارې CDC په سویلي ایشیا کې سفر کوونکو ته خبرداري جاری کړې دي چې د سفر په وخت په خوراکي شیانو او اوبو په استعمال کې د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې په جنوبي ایشیا په خصوصي توګه پاکستان کې د ټایفاید تبې د نوي قسم XDR د معلومېدو وروسته زیاتره انټي بایوټیک دوایانې په دې کار نه کوي او د متاثر کېدو وروسته مریضانو ته سخت مشکلات مخې ته راتلی شي. دغه ټایفاید تبه څه شی دی؟ په دې هکله میډیکل ډاکټر محمد یوسف وایي دا ناروغي د بکټیریا په ذریعه په انساني بدن کې خوريږي او نیغ په نیغه ترنا په انساني بدن کې د هضمېدو نظام او کولمې زیاتی متاثر کیږي. ډاکټر یوسف وایي چې د ناروغي نه وړاندې په انسان تبره دي، په سر یې درد وي او د انسان کولمې هم ورسره دردونه کوي.
ټایفاید د کومل کې ډیر عام دي. بکټیریا دي چې دا په دې په اوبو په ذریعہ باندې او د هوا او د سږو په ذریعہ باندې انسان ته منتقل کیږي او داغه تدلو ځای نه یا داغه موټي چې دي دا په کولمو کې دننه دي کې انسان ته د کولمو د پوری کېدل او روس په دغه باندې خطرات راځي. کمپلیکیشن د دې ځای چې کله د زیات د سینې خرابولو او کلمو کې د زخم د جوړېدل کلمو دردونه د کلمو سره د غي د اشتیا یا د خوراک کمېدل یا غي کې خېټه د مومنت غي کې فرق راتل دی. بیا په مزاج کې داسې چې تبه راتل خامخا 100 سو پورې دغه پورې تبه کېږي چې څومره دا پرمختګ کوي نو د سر درد الټې او دغه علامت په دې کې ډېر موجود دي.
سیړنه وایي ایکس ڈی آر ٹائیفائیڈ تبه هم د عام ٹائیفائیڈ تبه پشان په انساني بدن کې خوريږي او په کال 2014 کې دغه ناروغي د پاکستان په حیدرآباد ښار کې معلومه کړې شوې وه. په دې تبه باندې د مرګ دننه د ژوند د بچ کولو دوایانې هم اثر نه کوي. په پاکستان کې د نېشنل انسټیټیوټ اف هیلت اسلام آباد وینا ده چې دغه ناروغي په خورېدو روانه ده او تر اوسه پورې په ټول هیواد کې 1500 کسان د دې ناروغۍ نه متاثر شوي دي. د انسټیټیوټ وینا ده چې په راتلونکي وخت کې ایکس ڈی آر ٹائیفائیڈ لا علاج مرض هم جوړی دي شي. ډاکټران وایي چې د ملک دننه 15 قسمه انټي بایوټکس په دې ناروغۍ ناکام دي. ډاکټر یوسف وایي د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره صفا اوبو او صفا خوراکونو ته اړتیا ده.
نو د دې لپاره خو د دې د ټایفایډ مخنیوي وکایي ویکسین هم راوتی دي کوم چې د دغه لپاره دي د ټایم نه مخکې لګي او د دې د بچ کېدو لپاره دي. بل نو بیا ما خبر راځي چې د صفایي خیال ساتل د اوبو د سکلو د دې د یشدلو سره دغه دي او بیا د خوراکونو کې په کار نه دي کوم دغه ویکسین دي او د دې خوراک دي او د دې ابو هوا یا د موسم د موسم حالات باندې د وخت دغه سره څومره چې زمونږ پولیسن دي کوشش په کار دي چې ځان ته بچ ساتي.
د غیر سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې په لسو کې اته کسان ٹائیفائیڈ تبی نا متاثر کیگی او په خصوصی توگا د سلور کالو نا کم متاثر مشومان د دینا روغی نا اگر مرک پخلو کی لار شی. په نړیواله کچه هر کال 40 ملیون خلک د ٹائیفائیڈ د تبی نا متاثر کیگی. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادی او مرکی با زانتا یو لار خوخوم. ما تا پتوا چې کز زان دا یو نبیلوم بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتل او اوریدل شي.
درمنو اوریدونکو، په پاکستان کې د یو دیرشم آئینی بدلون ورستو چې کله قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې نو د دغه قانون د لاندې د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې چې کومې سیمې دي د ملکن ډویژن سیمې چې پاټا ورته ویل کېږي دغه د دغه حالت هم بدل شو. دغه تنن سوداګرو یا کاروباریانو احتجاجونه کړي دي چې د انتظام ورستو قبایلی سیمې په پختونخوا کې د ورګډېدو ورستو دي د ملکن ډویژن چې کوم مخکینه حیثیت او هغه دې په ځای وساتل شي. د ډیو رادیو خبریال فیاض ظفر په د سوات نا د دغه احتجاجونو حال په ویډیو رپورت کرا لګله.
آنن په ملکن ډیویژن کې مکمل هړتال د شټر ډاون د پاټا د حیثیت د ختمېدو خلاف منګور بازار کې د ټیم سمزدوران زموږ سره ولاړ دي. داغونه ته پوس کو چې د هړتال په غوسه سر
ده نن زموږ د سر مزدوري د ټاټ کې ونه شو د ګلکار ونه شو تمام بازار بند دي. هر طرف ته چې کم دي ظلم شروع دي خو د هړتال په وجه موږ ته ډیر توس نقصان ناور سید ولی چې زموږ مزدوری نشته.
دا مزدوران وای چې د شټر ډاون هړتال لکولا نن د دوی مزدوری و نشوا. دا ملکن ډیویژن په ووزلو سوات شنګلا بونیر ملکن کوزدر بردر او چترال کې نن د تاجر تنظیمونو په وینا مکمل هړتال دی او ټولو ضلعو کې ټول لوی او واړه بازارونه بند دي. د سوات او ملکن ډیویژن د تاجرانو صدر عبدالرحیم وای چې موږ په هیڅ جوړ د پاټا حیثیت ختمېدو ته تیار نه یو.
زموږ د هړتال مقصد واضح دی چې د ملکن ډیویژن جداګان حیثیت مخصوص حیثیت ختمېدو باقاعده چې کوم دی حکمرانانو حکومت فیصله کړله. نن د ملکن ډیویژن تمام تجارتي ادارې تمام عوام په دې خبره په احتجاج باندې دي چې موږ د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمېدو ته هرگز تیار نه یو. زمنگا تجارت او صنعت زراعت او سیاحت ټول تباہ او برباد شوی دی په طالبانیزیشن کې زلزلو کې فوجی اپریشنو کې سیلابونو کې منګ د دې خبرې متحمل او جوګه نه یو چې منګه ټیکس نظام برداشت کړي.
تیر حکومت د نورو سیاسي ګوندونو په مرسته چې پکې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ او پښتونخوا ملي عوام پارټي شامل نه وو، د قومي اسمبلی او بیا د سنت نه یو درشم آئینی ترمیم پاس کړو چې لکه بلې فاټا چې د وفاق زیر انتظام قبایلی علاقې وي او پاټا چې د صوبې زیر انتظام قبایلی علاقې وي چې پکې ملکن ډیویژن او کوستان شامل دي، تدې قبایلی حیثیت ختم کړی وو او اور سری د پنځو کالو د پاره په دې علاقو کې د ټیکس ناغستو اعلان کړی وو. د ملکن ډیویژن تاجرانو په ټولو ضلعو کې د هړتال سره احتجاجي مظاهره هم وکړي. تاجر تنظیمونو مشران وای چې سوات او ملکن ډیویژن اول د طالبګری بیا د فوزی اپریشن او د غیر وروستو د سیلاب د لاسه ډیر ځپلې شوې دي او دلته کاروبارونه خراب شوې دي او د پټا د حیثیت د ختمېدو سره به پنځه کال وروستو دلته ټول ټیکسونه راشي چې لکه بله به دا ځپلې شوې اولس د نورو ستونزو ښکار شي. تاجران وای چې اوله مرحله کې دوی شټر ډاون هړتال وکړو او که د پټا حیثیت بحال نه کړی شو نو په دویمه مرحله کې به په هر ضلع کې احتجاجي مظاهره کولی شي او په درېمه مرحله کې به د سیول نافرمانۍ تحریک شروع کولی شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تماکو چې د خیبر پښتونخوا د 400 نوخار سوابۍ مردان او د یو شمیر سیمو غټور فصل دی، دغه تا دغه فصل کاروندګر ګلمندي چې حکومتي چې کومې کمپنیانې تماکو اخیستونکو کمپنیانې هغه ته په هغه نرخونو باندې تماکو ناخلی کم چې پکار ده او کم مبای باندې چې د دوی نه تماکوان اخیستل کیږي د دغه نه زیاته په تماکوانو باندې د دوی خرچا یا تاوان راځي. د ډیور ډیو خبریال ملک وقاص خان په یو تفصیلی رپورت را لېګلې.
خصوصا کم چې دغه تماکو دی دا ریکمینډډ ورایټی دا او هغه به نه قیمت به کمیږي نه به د هغه په کرایانو کې سفر راځي، هیڅ قسم له داسې زمیندارو ته بس نقصان نه رسیږي. هم په هغه قیمت به په کم قیمت باندې چې نور تماکو خرڅیږي په دغه قیمت به دوه تماکو خرڅیږي. د تماکو کم چې منیمم انډیکیټیو پرایس مو څه ته وایو MIP، هغه خو پروسکنه ده. هغه وجه دا وه چې COP سروې شوی وه، کاسټ آف پروډکشن سروې شوی وه او په هغه کې کاسټ آف پروډکشن د پروسکنی کال نه کم راغله. مین ریزن یې د خاورې قیمتونه او د تیلو قیمتونو په هغه وخت کې کله چې COP کې د اوس خو د تیلو قیمتونو خرڅوا شو په هغه وخت کې د پروسکنی په نسبت باندې هغه قیمتونه کم وو. د هغه وجه نه COP سروې کم راغلی وه، خو مونږ MIP چې دی هغه کم کړی نه دی، هغه هم هغه پروسکنی کال دی.
سر په 400 کې د تماکو ډېر ډیپوان چې دي نو هغه کم تعداد کم کړی شوی دی. کاروندګر وایي چې یاره مونږ مردان ته یا ثوابې ته تماکو یوسو نو هلته کې د کاروندګرو ګڼه جوړه شي او هلته منیجران کم وي، پټې کمې وي چې یاره د هغوی نه هغه تماکو په وخت واغېستې شي او لکه هغوی وایي چې یاره زمونږ په وخت ډېر زیات ضایع کیږي. دې مت کې تاسو څه کړي دي یا تاسو را روان سیزن کې به څه کوئ؟
دا خبره خو تاسو صحیح ده. چېره فلپ موریس پاکستان لمیټډ چې کومه کمپنی ده هغوی دا یو کار کړی دی چې په ایتم سوابۍ کې یو غټ پرچیز سنټر هغوی کولاو کړی دی، چېرته چې شپږ دغه دي دا پټې دي زمیندار ورته پټ شپږ پټې دي او په هر یو باندې ښه مناسب تعداد د منیجرانو او کم چې مزدوران په کار وي هغه پروس خلی ما چې کوم بار بار انسپیکشن کړم نو دا به موجود وو او زمیندارو سره زما خبرې شوې وې نو داسې زمیندار پکې څوک نه راغلی چې هغه تر ډېر لیټه پورې هغه دغه هلته کې ټایم ضایع کیږي یا دغه ته تکلیف ہے. بہرحال تاسو خبر زموږ مخه تکړه مونږ به دا دوباره دغه وکړو، کوشش وکړو چې را کدا چې مسلې وي چې هغه حل کو.
پر اوس کال تماکو کوټه چې ونو هغه کم وا، بیا چې سیزن ختم شو هغه تماکو کوټه بل د دې سیزن د پاره زیات کړی شو هغه سمره دا او لکه ک دې وخت کې دې کال کې اضافي تماکو راشي د دې کوټې نه علاوه نو کمنیا نه باغ اخلي او کنه
دا خبر صاحب سید جره بروس کنی کال په مقابله کې سکاله کوٹا یا کم ریکوائرمنٹس تھے تمباکو وی اغاز یاد سے ہے پروس کرے دا وسل وخ ملیا نہ وس کرے دا یو کم 50 ملیا نہ دا نو اغا سیوا شوی دے او د کمیانو سره چې زمون کم د غشوی دی میټینګونه شوی دی نو موږ ته داسې یو احساس ته چې را که سرپلس شي فرض کا نو تم کمیانې په دې ته تیاری چې هغه سرپلس تما کوم په ښه ریټ باندې واخلي.
نو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او د دې خپرونې وروسته به د شپه په خیر خپرونه اوري زمونږ همکارانو سره. او زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید
او زه بختور شه
او د دې خپرونې پروډوسر بو زمونږ همکار ارشاد علي. هغوی نه هم ډیره مننه کوو او تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.